د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
ویان سر سلیمان شاه جمهور رئیس ټرمپ وایي چې اف بی آی د جیمز کومی د برطرفه کولو په وجه له مانه تحقیقات کوي د امریکا پوځ وایي چې په ننګرهار کې د داعش د تبلیغاتو مسؤول وژلی او د امریکا یوې جنګي کښتۍ د جاپان د ساحل نه لرې د یوې تجارتي کښتۍ سره ټکر کړی دی پوره خبرونه د امریکا د سمندري قواو د یو ایس ایس فیس جرال په نامه جنګي کښتۍ د جاپان د ساحل نه لرې د فلیپین د یوې مالبردار تجارتي کښتۍ ای سی ایکس کرسټل سره ټکر کړی دی د جاپان سمندري ساحل وویل چې و ماڼوګان لا درکه دي د امریکا سمندري پوځ نه دي ویلي خو دومره ویل چې د جاپان د ساحلي ساتونکو مرسته غوښتلې ده کښتۍ ته د رسېدلې نقصان اندازه نه ده لګول شوې خو ځینو برخو ته اوبه ختلې دي دا پیښه د شنبې په شپه په دوه نیمو بجو په محلي وخت د یوکوساکا په لویدیځ کې رامنځته شوه دا مخربه کښتۍ چې د سمندري پوځ د اومې قوې برخه ده په لویدیځ پاسفیک او د هند په سمندر کې ګزمې کوي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د لاسوهنو او د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې ټیم ترمنځ د پټو اړیکو په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو په ضد د ټویټر له لارې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی د جمعې په ورځ یې ولیکل چې زما په خلاف هماغه سړی تحقیقات کوي چې ما ته مشوره راکړې وه چې جیمز کومی له خپلې دندې نه برطرفه کړم او سیاسي مخالفان مې صرف ازارول غواړي څرګنده نه ده چې د ټرمپ هدف د بیارې تحقیقاتو مخصوص مفتش رابرټ مولر و او که د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنسټاین و د لومړي ځل لپاره ټرمپ ومنله چې د جیمز کومی د برطرفه کولو له وجې دی د اف بی آی د تحقیقاتو لاندې دی رابرټ مولر چې پخپله هم د اف بی آی یو پخوانی رئیس دی غواړي معلومه کړي چې ټرمپ د خپل مقام نه په استفاده د فشار واردولو له لارې خو د انصاف مخنیوی نه و کړی د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې رابرټ مولر د ټرمپ د زوم او لوړپوړي مشاور جرید کوشنر او روسیې ترمنځ په غیر قانوني توګه د پیسو د راکړې ورکړې په اړه هم پلټنې کوي په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي چې داعش یو مهم کس له منځه وړی دی پوځي مامورانو ویل فکر کوي چې په ننګرهار کې د داعش تبلیغاتو مسؤول جواد خان د جون په درېمه د اچین پولیسوالۍ کې د امریکا الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوی ګمان کېږي چې په تیرو لسو میاشتو کې په ننګرهار کې د امریکا الوتکو بمباری وو او نظامي عملیاتو کې د داعش په سلګونو غړي وژل شوي او یا زخمیان شوي یوه اسرائیلي پولیس د جمعې په ورځ د ختیځ بیت المقدس د دمشق دروازې سره څیرمه درېو فلسطیني هلکانو په چاقو ووهله او زخمی کړه پولیسو درې واړه حمله کوونکي وویشتل او وی وژل پینټاګن وایي تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې څومره نور عسکر افغانستان ته ولیږي د ایپی خبري اژانس د جمعې په ورځ د ټرمپ د ادارې د یو لړپوړي مامور له قوله رپورټ ورکړی چې له طالبانو سره د جنګ په خاطر امریکا افغانستان ته څلور زره اضافي عسکرو د لیږلو نیت لري په موصل کې د عراقي قواو شیعه ملیشو او اسلامي دولت داعش ترمن جنگ دوام لري د ښار په ځینو برخو کې په زیات شمېر مړې پراته دي چې د داعش له ولقې نه وتلې دي تقریبا 40 درجې سانتیګراد سخته ګرمي ده ځینې مړې خسا شوي او بوی کوي ځینې کسان داعشیان ویشتلي ځینې د سختو جګړو او هوایي بمباریو له امله وژل شوي عراقي پوځیانو ټوله سیمه د جنگ محاذ اعلان کړی او څوک نه پرېږدي چې د خپلو خپلوانو مړې ولټوي د عبدالغني په نوم د موصل د زاړه ښاري 12 کلن ځوان چې د خپل پلار په مړي پسې ګرځېده امریکا غږ ته ویل موږ له هرې خوانه وژل کیږو څوک په هوایي بمباری کې څوک د هوانونو په مړي لګېږي او څوک په غلچکیو ډزو کې مري موږ مرو خو اوبه او خواړه درک نه لري په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې وایي چې د ترکیې لخوا د سوریې د وسلوالو د نظامي روزنې او په وسلو سنبالولو له نږدې نه څارنه کوي ترکیه د آزاد سوریې د پوځ په نوم د وسلوالو جنګیالو د ډلې ملاتړ کوي او نظامي روزنه او وسلې ورکوي او تر اوسه پورې 2000 کسان روزلي دي امریکا په مشرۍ ائتلاف په جنګ کې د سوریې د دیموکراتي قواو یا ایس ډی ایف په نوم د کردانو د یوې ډلې ملاتړ کوي خو ترکیه دغه ډله یو ټوریسټي ډله ګڼي او دواړو خواوې په دې اړه ژور اختلافات لري جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د کیوبا په باب د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما پالیسي بدله کړې، اقتصادي بندیزونه یې سخت کړي او کیوبا ته د امریکایي سیلانیانو په تګ راتګ کې ودات ولګول. ټرمپ د جمعې په ورځ په میامی کې د جلاوطنو کیوبایانو غونډې ته وویل چې د کیوبا په اړه د اوباما پالیسي د هغه په نامه یو طرفه وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت په دغه هیواد کې د څلورو زرو نورو امریکایي سرتیرو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په اړه د خبرو سو رپورټونو په غبرګون کې ویلي چې هره پریکړه چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ وسی دا وزارت یې عملي کولو ته چمتو دی. د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې د امریکا د دفاع وزیر به بله اونۍ په دې هکله پریکړه وکړي. په واشنگټن کې افغان سفارت د جمهور رئیس ټرمپ لخوا خپل د دفاع وزیر ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د ټاکلو د واک د ورکولو پریکړه ستایلې. په مکړې په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
ټاکل شوي د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي به بله اونۍ افغانستان ته د نوو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه پریکړه وکړي. په سپینه ماڼۍ کې یو امریکایي چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط امریکایي رسنیو ته ویلي چې کیدای شي تر 3000 پورې نور سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې هکله کومه پریکړه لا نه ده شوې. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د احتمالي راتلو په اړه دغه خبرو شوو رپورټونو ته په غبرګون کې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې جګړه ډېره اوږده شوې او دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده. جنرال وزیری ویل امریکا او ناتو چې په هر قسم وي دا جګړه دي ختمه کی، ځکه چې نور خلک ستړي شوي دي.
در افغانستان جنگ به تروریزم سره ایالات متحده امریکا او کشورای عضو ناتو به هر شکل کې میفهمي.
جنرال وزیری ویل په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره جګړه ده. د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه هر څنګه چې پوهیږي دا جګړه دی پېټه ورسې. د دې ترڅنګ د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو حکومتونه چې هر پریکړه وکړي د افغانستان دفاع وزارت د ملاتړ وړ به وي. همداشان د افغان ځواکونو پیاوړتیا لپاره ډېری هڅې وشي تر څو افغان ځواکونه پیاوړي شي او په راتلونکي کې موږ په خپلواک ډول دفاع وکړی شو. تېره ورځ په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب په یوه اعلامیه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د دفاع وزارت څخه افغانستان کې د سرتیرو تنظیم په برخه کې د بندیزونو د لرې کولو د پریکړې هرکلی کړی وو. ښاغلي محب په اعلامیه کې ویلي د امریکا د لوی ستراتیژۍ په هغه برخه کې چې موږ یې له خپلو امریکایي همکارانو سره په ګډه پرې کار کوو، موږ ډاډمن یو چې د امریکا د دفاع وزارت او جنرال میتس ته د نوو صلاحیتونو ورکړه به د امریکا او افغانستان ګډ ستراتیژیک هدف لا پسې غښتلي کړي. دا به زموږ زړورو عسکرو ته د داعش القاعده او طالبانو په وړاندې جګړه کې ضروري مرسته وي. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امریکا بیا د افغان ځواکونو په ملګرتیا د طالبانو سره جګړې ډګر ته د ستنېدلو لپاره د څلور زره سرتیري افغانستان ته راستي، نو په دغه هیواد کې د جګړې پراختیا او نوو ګواښونو ته په کتنې دا شمېر کفایت نه کوي. خو د افغان پوځ یو پخواني جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل که دا سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې لپاره راځي نو بیا دا
استخباراتی او تعلیم تربیه کې د صرف وظایف اجرایی هغه بل سوال ده. هلته ممکن مؤثر واقع شي ولی په جګړه کې دا مؤثریت نه لري.
اوس وخت په افغانستان کې تر 10000 پورې بهرني سرتیري ډیر دي چې نږدې 9000 امریکایي سرتیري دي. په افغانستان کې د مشتو امریکایي سرتیرو زیات شمېري د کاتي ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې په برخه کې کار کوي. خو د امریکایي سرتیري یو کوچنی ډله د افغان ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت داعش د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې هم برخه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې تر یو کال وروسته یې په بریالي ډول مارجې ولسوالۍ ته نظامي اکمالات کړي او د ولسوالۍ په ګډون ملکي مامورین هم د ولسوالۍ مرکز ته رسیدلي دي. زموش همکار عزیز الله پوپل په دې باره کې د هلمند والی حیات الله حیات سره مرکه کړې ده.
والی صاحب، د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې وروستي عملیات سوي دي. ځینې راپورونه داسې ښیي چې امنیتي قواوې بیرته وتلي دي، ځینې وایي چې نه اکمالات سوي دي. اصلي وضعیت د مارجا ولسوالۍ لسه قرار دی؟
مانانه د تاسو نه اصلا د مارجه عملیات موږ تقریبا 45 ورځې کې پیل کړی دی. د دې عملیات دوه لوی مهمه موخه وي، یو دا چې د مارجه کلابند ځواکونو ته د ځمکې لاره خلاصه شي، او دوهم هغه ستړي ځواکونه چې د موږ په مارجه ولسوالۍ کې تقریبا د یو کال نه زیاته موده کېږي هلته کلابند پاتې وو، هغه په رخصتۍ راشي او نوي ځواکونه هلته ځای په ځای شي، او د ولسوالۍ او کم بازار له شاوخوا چې دوه مهمه نقطې دي هلته استحکامات سرته ورسېږي. دغه دواړه کارونه په ډېر موافق ډول سره سرته ورسېدل.
بل والي صاحب، دغه اکمالات تر څونو مودې وروسته وسوه؟
دا اکمالات وروسته د یو کال نه د مارجې ولسوالۍ ته وشوه، او وروسته د یو کال نه تقریبا د مارجې د ځمکې لاره چې بنده شوې وه پروسه کال هغه موږ خلاصه کړله.
ځینې راپورونه داسې ښیي چې د وزیر چرایي او ځینې نورې ساحې چې اکمالات شوي دي، تر اکمالاتو وروسته بیرته امنیتي قواوې یا ایله کړي دي او یا هم دا ده چې بیرته بنده شوې ده، په دې مورد باندې ستاسو دریځ؟
موږ د مارجې ولسوالۍ او کمپ بازار ته اوس د ځمکې لاره خلاصه کړې ده، او هر وخت چې وغواړو که ورځ کې وغواړو میاشت کې وغواړو اوس اکمالات کولی شو. زموږ قوتونه اوس هلته تازه دمې لاړ دي، او انشاءالله چې ورو ورو به ځان ته شاوخوا ساحې هم د امنیت لپاره نورې پراخوي.
دغه د مارجې ولسوالۍ موقعیت د لشګا د امنیت لپاره څونه مهم دی، او په مجموع کې د دې ولسوالۍ د عمومي امنیتي وضعیت د سمون لپاره هغه ډېر مهم مسایل چې تاسو ترلاسه لاندې لري هغه څه دي؟
په دې کې شک نشته چې د مارجې ولسوالۍ او ورسره په څنګ کې نادلي ولسوالۍ دا دواړه د لشکرګا د امنیت لپاره مهمې دي. هماغه ده چې موږ دغه عملیات په دواړه ولسوالۍ کې پیل کړي وو. د موږ تمرکز په همدې باندې ده چې موږ د لشکرګا د شاوخوا نه جنګ اطراف ته ویشو، موږ هغه د دښمن د عبورو مرور لارې چې دو د هغې نه راځي او دلته د لشکرګا شاوخوا جنګېږي هغه بندې کړو، تر څو وکولی شو د لشکرګا ښاریانو ته او په ټوله کې د نادلي او مارجې ولسوالۍ او نورو ولسوالیو خلکو لپاره د آرام او سوکاله ژوند زمینه مساعده کړو.
بل خپل د مارجې ولسوالۍ دغه د ولسوالۍ د دفتر د عامو خلکو د رفتامات په دې مورد باندې څه خاص تجویز موجود دی؟
بالکل، دغه عملیات یوه موخه همدا وه. په دې عملیاتو کې موږ ولسوال او ورسره د مارجې ولسوالۍ نور ملکي ټول پرسونل مالته لېږلی د هغه ځای په ځای شوي دي، او انشاءالله اوس به د دې زمینه مساعدېږي ورو ورو تر څو د خلکو دپاره هلته د حکومتدارۍ په برخه کې فعالیت سرته ورسېږي.
بل والي صاحب، دغه اکمالات د ګرمسیر له مسیر څخه شوي دي، ولې د لشګا له طرف څخه دا شی ونه سو چې دونه لوړ امنیتي قوات موجود
وو؟ هغه لاره چې د نادلي او د بولان د تورایي نه د مارجې خواته لاړه ده، د هغې چې څه پلونه دي هغه متاسفانه دښمن ټول له منځه وړي دي، او په زرګونو ماینونه یې دلته ځای په ځای کړي. نو موږ دا لازم وګڼله چې موږ مارجې ته د دوه لارو نه، چې یو د جنوب لاره ده د ګرمسیر د خوا نه، او یو د شمال نه د سیفون لاره چې د قول اردو د خوا نه، موږ مارجې ته د دوه لارو نه هغه شو داخل شو، او دا اوس لله الحمد مارجې ته موږ د دوه ځمکنیو لارو نه لاره خلاصه کړې ده تر څو په راتلونکي کې هم اکمالات ورته وو.
والي صاحب، هلمند ته مرین ځواکونه یا د امریکا سمندري ځواکونه هم راغلي دي، د دغو قوتونو همکاري یا د همکاري هغه ډول افغان قواو سره څه شي دي؟ په خاص ډول باندې دغه څلور ولسوالۍ چې تازه پکښې نظامي عملیات شروع شوي دي،
د دغو قوتونو هوایي ځواک د موږ سره، د موږ د هوایي ځواکونو تر څنګ د موږ سره مرسته کوي، او د مارجې په عملیاتو کې هم موږ سره په هوایي برخه کې مرسته شوې ده، او هغه د موافقانه ډول سرته ورسېده.
ډېره زیاته مننه والي صاحب، ژوندی اوسئ.
تاسو هم مننه، خوښ اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په دې ورستیو کې د خوست په مرکز او اطراف سیمو کې وسلوالې غلاوې، هدفي وژنې او د سړي تښتونې پیښې ډېرې سوي دي. خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
که څه هم د وسلوالو طالبانو د بریدونو له پلوه د خوست امنیت نسبي ښه دی، خو د نامنه د ځینو نورو پیښو پر زیاتېدو سره د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راټوکېدلې دي. د نامنه په دغو پیښو کې په مرکز او اطرافي سیمو کې د موټرو غلاوې، سړي تښتونې، د وسلوالو غلو له لورې د ځینو خلکو وژل، او په یو شمېر مواردو کې هدفي وژنې شاملې دي.
زه خان یو دکاندار یم، خوز بزرگ دکان لرم. موټر تختوی، خلک مړګوی، انسانون تختوی. حکومت دا غوښتنه مونږ وینو چې باید دوره مخه ونیسي، کنه شي نه وای کومه ته د خپل هغه وکړي چې کومونه ونیسي. خلک ډېر اندېښمن دي، وړه وړ کې مړګوی، موټر تختوی په بزرګ کې یو سړی په دوبۍ کې شل کوله تیر کړي، په تکلیف یې وګټي. دا سیروشي کلاشینکو پورې سي مړیا کې مټاره وینو، دا ډېر ظلم دی خلکو.
سیمه ایزو مقاماتو د یو شمېر وسلوالو غلو او قاتلینو د نیولو خبر ورکړی، خو د خلکو په وینا په دا ډول پیښو کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې قاطع غبرګون ته اړتیا لیدل کیږي. په ځینو مواردو کې دا ادعاوې هم کیږي چې ځینې امنیتي کسان له وسلوالو غلو او لارش کوونکو سره لاس لري، خو د پولیسو چارواکو دا خبرې تل رد کړي دي.
زه عمران الدین عرب دی، تریزای ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا هم عوام ته مشکل جوړیږي او هم د حکومت ته مشکل جوړوي چې دا مطلب خوست ښار کې څوک په زړه سره مطلب خلک نه شرط لاله او خپل د مول ستنه نشي کولی. د حکومت دا غوښتنه دې ته باید توجه وکړي او د دې مخنیوی په سمه توګه وکړي.
د خوست د ولایتي شورا غړی قمر علي لکڼوال بیا وایي چې د یو شمېر امنیتي منصوبینو د ناسمه ګمارنو له کبله په دغه ولایت کې ځینو غیر مسؤولو وسلوالو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. دای له ځایي امنیتي چارواکو غوښتنه لري چې د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره په یاده برخه کې شته اندېښنې رفع کړي.
ستونزې شته البته د کادرونو په جلب او جذب هم تر ډېره حده پورې، چې موږ تاسې په ملي امنیتي ځواکونو کې هم بعضې اشخاصو په ګمارنه کې لوس لري. ستونزه هم دېنه هم ډېره رامنځته کېږي. ستونزه وجه هم ډېره دغه ده چې په کادرونو جلب او جذب کې باید مشکلات شته، باید دې ته قومندنۍ ډېره متوجه اوسېږي.
په ورته وخت کې د خوست امنیه قومندنۍ نه مني چې ګنې په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او انسان وژلو پیښې ډېرې شوې وي او یا د پولیسو د دا ډول پیښو په مخنیوي کې ناغېړي کړې وي. خو د خوست د ولي ویان مبارز محمد زدران د یادو پیښو په تایید سره امریکا غږ ته وویل چې د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر یوه ګډ نظامي پلان کار شوی. هغه وایي
وسلوال غلی او یا هم ترور په ولایت کې یا په سیمو اطرافو کې د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر لري، په کاروبار باندې منفي تاثیر لري. نو همدې ستونزې او اندېښنې ته په کتو سره ولایتي ادارې امنیتي ځواکونو سره په نظام جلسه کې ګډه غونډه کړې، د دوی سره په شریکه باندې ځینې نوي تدابیر او نوي امنیتي طرحې جوړې شوې چې زه مطمئن یم چې په پلي کېدو سره به دغه ستونزې تر ډېره برید راکمه شي.
ښاغلي مبارزه دران ډیا تکړه یو شمېر هغه کسان نیول شوي هم دي چې په دې وروستیو کې ځینو کسانو په وژلو او د غرض د وسلوالو غلاو په یو شمېر پیښو کې ښکېل پېژندل شوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدی. اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. په افریقا او په ځانګړې توګه په جنوبي افریقا کې د خرو غله مخ په ډېرېدو ده. هلته خلک د بې وزلۍ له امله خپل خره یا په تاوان خرڅوي او یا یې د غلا په نتیجه کې له لاسه ورکوي، ځکه چې د خره د بدن غړي په چین کې ښه بازار لري. د ځناورو د حقونو فعالین وایي چې دغه وضعیت ښایي په جنوبي افریقا کې د خرو د له منځه وړلو سبب سي. د امریکا ژغ خبریالی انتانا پاول په دې باره کې رپورټ لري.
د مپو مشلې تخره د هغې او د هغې د کورنۍ لپاره د ژوند یو منبع ده. هغه د جنوبي افریقا پلازمینې په شمال کې په یو کوچني کلي کې له هغوی نه د مالونو د انتقالولو لپاره استفاده کوي.
We love our donkeys because they're the only source of income. Without them, we will starve.
پر مونږ باندې خپل خره ګران دي، ځکه چې دا زموږ د ګټې یوازینی منبع ده. مونږ به له هغوی پرته له لوږې مړه شو.
خو د هغې خره اوس له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه چې څلور یې د سه کال په سر کې ووژل شول او په دې ډول د چین د میلیونو ډالرو د هغه تجارت ښکار شول چې د خرو د څرمنو په اړه روان دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د فراه ولایت ولسوالان وایي خلک تر ډېره حده په کلو او بانډو کې د پولیو د واکسین په ګټو پوهېدلي، خو شکایت لري چې په دې وروستیو کې د عامې روغتیا چارواکي د واکسین د عملي کولو پر مهال له دوی څخه همکاري نه غواړي. ولسوالان وایي که چیرې له دوی څخه همکاري وغوښتل سي نو د ګوزان د خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په هدف ټول تر 50 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو د واکسین په رسولو کې له دوی سره پوره همکاري ته تیار دي. نور حال زموږ د خبریال خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
د فرا په کلیو بانډو کې د عامو خلکو لخوا ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو لیوالتیا زیاته شوې ده، خو د دې ولایت ولسوالان وایي که چیرې له دوی څخه همکاري وغوښتل شي نو دوی به د پولیو واکسین لمن په پراخېدو کې د واکسیناتورانو سره پوره همکاري وکړي. د فرا ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي په ولسوالۍ کې اوس عام خلک تر ډیره د پولیو واکسین په ګټو پوهېدلی دي او زیاتوي دی خپله هم دې ته تیار دی چې د ګزڼ واکسین له ټیمونو سره پوره همکاري وکړي، خو نوموړی زیاتوي کله چې په ځینو کلیو کې د واکسین ټیمونه له ننګونو سره مخ کیږي له دوی څخه همکاري نه غوښتل کیږي. په همدې حال کې د فرا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق د ولسوالانو دا ادعا چې ګواکې له دوی څخه همکاري نه غوښتل کیږي ردوي. هغه وایي هر دوره د پولیو واکسین د پیل پر مهال د ولسوالانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو او نورو مخورو شخصیتونو څخه مرسته او همکاري غوښتي ده. نوموړی د ګزڼ ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په لار کې د فرا ولایت ټولو ولسوالانو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
چون دا یو ملي پروګرام ده، موږ ټولو مسؤولینو څخه، د ټولو متلفظینو څخه، د ټولو سپینږرو څخه او د خصوصا د ولدانو څخه زموږ هیله دا ده که کوم ځای ته واکسین نه ورځي باید موږ په ځان پوه شو چې موږ تکرار خپل ټیم ور واستو.
که څه هم په دې وروستیو کې د فرا ولایت په ګاونډي ولایت هلمند کې یو ځل بیا د پولیو یو مثبته پیښه رامنځته شوه، خو په فرا کې د پولیو واکسین لمن پراخېدو په پایله کې کابو د یو نیم کال را وروسته د ګزڼ کومه مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني، خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته یې نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساینس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډاټ په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دی چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي او هغه پروټین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی له منځه وړي. د ټاو پروټین د حافظې د زوال په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې غوټې جوړوي. همدغه غوټې د حافظې د زوال تر ټولو غټه نښه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروټین پیدا شي او غوټې جوړې کړي. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرن کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیویس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent
په عادي حالت کې د غمګکان زرم رښول، خو کله چې مو هغوی ته نوې دوا چې مونږ جوړ کړې ده ورکړله، د هغوی د ژوند موده زیاته شوله. بل خبره دا هم را ثابت شوه چې په دې دوا سره مونږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره مونږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایل ده او نتیجې مثبت وه. هغه هیله لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
پولیسو په واشنگتن کې د 16 کسانو د نیولو امر کړی دی چې اکثره د ترکیې د امنیتي چارو مامورین وو.
ګومان کیږي چې دوی تیره میاشت د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د رسمي سفر په وخت کې په واشنگتن کې د ترکیې د سفیر له کور څخه بهر په احتجاج کوونکو باندې په حملو کې رول درلود. د امریکا ژغ خبریالې زلیتا کاهوک په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
دغه حمله چې د مې د میاشتې په 14مه نیټه د ترکیې د سفیر له کور نه بهر وشوله د امریکا غږ د عکاس پام ځان ته راجلب کړ. کایان یې په غوسه کړل. هیڅ داسې فکر یې نه کاوه چې بهرني امنیت ساتونکي دې د امریکا په خاوره د دوی په وطندارانو باندې حملې وکړي. په ویډیو کې ښودل کیږي چې د ترکیې جمهور رئیس د دغه تاوتریخوالي تماشه کول او د دغه تاوتریخوالي پای ته په رسولو کې هیڅ ونه کړل چې په دې سره د خلکو غوسه راوپارېدله. یو له قربانیانو د امریکا غږ کوردي څانګې ته وویلې د ترکیې ساتونکو داسې سلوک کوه لکه په ترکیه کې چې کوي. د بشري حقوقو فعال سید رضا وایي
They kick, they punch, and then they get away. This is the attitude they got, but someone has to give them a lesson.
دوی بیل دلیل خلق په لغت او وهل دوی خلق په لغت او سکان وهل او بیا به ایست روانېدل. دا د دوی سلوکو چې ولیدل شو. مګر یو څوک باید دوی ته درس ورک. یو څوک باید نه ورته ووایي چې د دې په شان څه مه کوئ. دا غلط کار دی. دا امریکا ده، دا ترکیه نه ده. د واشنگتن ډی سی پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویلې دوی د هغو شپاړسو کسانو د بندي کېدلو امر اخیستی دی چې په تاوتریخوالي کې لاس لره. پولیسو د پیښې په ورځ دوه کسان نیولي وو. د واشنگتن ډی سی د پولیسو قومندان پیټر نیو شام وایي
Using video of the incident, law enforcement has been able to identify the majority of the suspects who were involved in the assault.
د پیخي له ویډیو نه په کار اخستلو سره د قانون تطبیق کوونکی په دې قادر کوي چې د اکثرو مشکوکو کسانو هویت معلوم کړي چې په دغه حمله کې لاس لري. د واشنگتن ډی سی پولیسو مشر ویل په دغه مشکوکو کسانو کې دوه امریکایي، دوه کاناډایي او څوارلس ترکی اتباو. ترکیه په چټکۍ سره د پنځشنبې د ورځې د نیولو امر وغند. په انقره کې د بهرنیو چارو وزارت په ترکیه کې د امریکا سفیر ته وویل په واشنگتن کې په چارواکو باندې ملامتیا چول کیږي چې د دغه پیښې د مخنیوي لپاره کافی اقدامات نه وکړي. د واشنگتن ډی سي د پولیسو مشر پیټر نیو شام دغه تورونه رد کړل او وایي
From watching the video, I thought that the police did the best that they could under the circumstances. We did have a significant number of law enforcement officers there. One of the difficult things for that particular incident.
د ویډیو له لیدلو نه وروسته ما فکر وکړ چې پولیسو په دغه شرایطو کې د خپلې وسې پورې ډېر ښه کار وکړ. موږ په دغه سیمه کې د قانون د تطبیقولو ګڼ شمېر مسؤلان لرل. د دغه خاصې پیښې لپاره یوه له مشکلاتو نه دا وه چې دا ډېره زر واقع شوله. د واشنگتن ډی سي ښاروالي موریل بوزر دغه حمله وغندله او وایي
It was an affront to our values as Washingtonians and as Americans, and it was a clear assault on the First Amendment. As Americans, the First Amendment grants us the right to assemble and protest peacefully. And here in D.C., we are committed to safeguarding and protecting that
right. The Washingtonianu aw Amerikayanu pa hasa da zamung arzukhtunu taspakaweu aw da pa targanda toga da Amerika da asasi qanun pa lumli ta'dil bande hamla wa. د امریکایانو په هیڅ د اساسي قانون لومړی تعدیل مونږ ته د اسمبلو او په سوله ییزه طریقه د احتجاج کولو حق راکوي او دلته په واشنگتن ډی سي کې مونږ ژمنه کړې ده چې دغه حق ساتو او ژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د څوارلسو اتباعو د توقیفولو د امر په باره کې لا پرېکړه نه ده کړې. دغه پیښه په داسې وخت کې وشوله چې د امریکا او ترکیې جمهور رئیسانو غونډه کوله چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات حل کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.